قدر من اوریدن کو احترامون او سلامون د ډیو ریډیو په بل ډیو خبرونه کې تاسو سره مشه هر کله وایم د پښتنو ازل نسل دا د خبرونه نوم دی مونږ په دې موضوع باندې خبرې کوو او لکه د تیر په سیر برا سره هم پروفیسر ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب ملموي او د رومانټیسیزم یا رومانیت په اړه په غرب کې رومانیت په شرق کې رومانیت د پښتنو په خاور رومانیت څنګه چې تیر ونه مونږ ویلو او ډاکټر صاحب ویلو چې په دې نننې ناسته کې به په دې مجلس کې به د غرب او د شرق یا د پښتنو د رومانیت فرق په دې به خبرې کوو په ټول موضوع به خبرې کوو زموږ سره د مېلما څنګه درته ویل پروفیسور ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب ملګری شوی دی ډاکټر صاحب ستړي مشه په خیر راشي
ډېر ډېر مننه بھارت خان تاسو ته تاسو ټول مرګرو ته او زمونږ ګران اوریدونکو ته ډېر ډېر دعا او سلامونه
وعلیکم السلام تیر ونه می د یو لیکوال چې په خو په پېشه ډاکټر دی محمد ایاز ډاکټر ایاز صاحب هغه یو کتاب لیکلی مې تاسو مخ کې ذکر کړو هغه سره مرکه وکړه او خوشاله شوم په دغه کتاب کې هغه ډېر زیار وستلې دی او تحقیق کړی دی د خپل اتلانو او کتاب نوم دی خپل اتلان او پیژنئ نو ولس نمونه چې د بیرپروخان را شروع کړی دی او بچا خان پورې راغلی دی هغه ویل چې ډیر نور کار پاتې دی او دا به کوم خوشاله وم نو ما چې دغه ذکر وکړو که تاسو ته موقع ملو شه دغه کتاب چونکې وګورئ چې یو تنقیدي نظر پې سړی واچوي خو اوس به موږ راځو خپل موضوع ته پې خبر کې خو به وي خو د هغه د وینا مطابق هغه په وړمبنۍ چې کومې زر کاپیه وي هغه ختمې شوې دي اوس بیا دوه زره نور دغه کړی دی تابع کړی دی نو غالبا په چاپ کې دي او د چاپ نه به وي چې ډېر زر راوځي نو بیا به دغلته په پېښور کې هم وي
دې کتاب سره بھارت خان منګه یو بل کتاب دی چې پښتو کې ژوند لیک لیکنه څنګه خبر هم کړی دا د رشید صاحب کتاب دی او په دې کې هم دا پروگرام کی شامل کو مشران یا دا سے تکڑا خلق کو پکار دی ایکسپلور کی یا دا را برسے رہے دا خپل مشران دا وہی جن ځکه چې دلته په زمونږ غیر چاپیر اوسم داسې خلک شته دي چې هغوی زمونږ مشران نه پېژني او کوم مشران زمونږ نه پېژني دا زمونږ کمزوري ده دا د هغوی هغه نه ده چې د هغوی نه مونږ خفګان وکړو ځکه چې مونږ خپل ریپرزنټیشن نشو کولی مونږ خپل خوره خپل قام خپل تاریخ خپل مشران خپل زنانه نارینه چې دا خلکو ته ورپګوت نه کو د دې صلاحیت د دې جند د دې د جند رنگ نو هغه ته څه پته لګي
پاری کی بی بی الای یو کردار ما په وړم بیزل وره دل بیا خو راته چې دا خو د پیروخان د دور نغنه پس خو دا ټول تحریک تقریبا دی چلولې ما وی سو دغه خبره ده چې ته خلکو سره تلان نه د بهر نه د یو زینه د بل زینه د امانه د کمانه ځان له په دروغ غراوړی تلان او زمون خو رښتیا خبره ده پښتنو تاریخ چې کانه پورته کوي اتل ته دلاندې خو د کانه دلاندې پروت ده ځکه دا کانه په خپل پښتون پروت ده او دلاندې اتل ده
خو لکه ګور دغه صرف دغه زمون کمزوري ده
په خپل تاریخ چې سره ونه ویاړي په خپل خاورا په خپل کلتور په خپل ژبه نو نور بسې په ژوند کې زه نه پوهېږم چې خلک بدې ته ولي پام نه کوي خو هغه ډېره ښکلې خبره وکړه وې ما دغه چې کوم هغه دکان کې دا کتابونه چې کوم دغه دی په غالبا په تیمرګره کې دی او نو یې چې هغه ته ورلم نو ماته پوښتنه ما دې لپاره کولی چې ګندي دا خلک یې اخلي او که نه اخلي نو یا څه پوزیشن دی هغه ته چې پخوا په ورځو کې ختم شي که په ورځ نیمه کې ختم شوي نور خو په کار دي وایي دا خبره راته وکړو چې دا چا وایي چې پوښتنه کتاب نه ګوري تږي دي کتابونو ته خو کتابونه وته نشته خبر زه ډیر خوشاله کوم
هم دا خبر راځنه چې کتاب چې کتاب کتابي نه هغه بیا نه پیدا کیږي او هغه نه ساريږي خو که څوک آسي اخو دي خو دغه موضوعان راوخلی او پاره باندې ځان خلاص کی او ځان کتاب خاون شي
نو
پاره باندې څه څه او آسي مخ ځای کول دي ځان
خا اوس راځو خپل موضوع ته
نو خپل خبر راځه شه لګي جی
خا
دا چې چلو چې په نور لسوا اتات یا کی یا نه هات یا کی دغه دوران کې په یو ځای کې مونږ ناستو نو دا هغه وخت یو وزیر را سره ناستو صبای چې دا اول شیر خان نو مو دا یاروسین او نو دا هغه وخت کې په کابینه کې کته سیادی پیندو وزیرانو یو کریم بابک صاحب یو اول شیر خان یو بابو محمد اکرم او یو زین محمد کاکا او یو بشیر عمر زیو کلی یادی تاسو دا لومبه کابینت چې جوړ شو 1988 کې
یاد دی راته
او نو هغه وی چې مونږ په دې انتخاباتو کې یا په دې وټونو کې ګرځېدو دې په ځای په ثوابې کې هغه د ثوابې نه پاس شو نو وی مونږ یو ډېر لر زیات لاړلو پیاده پیاده نو وی مونږ وی چې یاره مونږ خو دا د دې پاتې د بادشاہ خان مرګري تاسو بیا بادشاہ خان ته یعنی یا نه خو مونږ راغلي چې دا وټونو مونږ راکړو چې د خلکو خدمت وکړو نو هغه کې یو دوه بازار را پاسې دلو او وی زم ما مره ته لاس راواچو چې دلته بادشاہ خان اتل لزل زمونږ دی کلی تر هغه له تاسو مونږ نه دا تاسو کې چې یاره تاسو بیا یعنی به پیژنې نو هغه دا مطلب و چې یاره دا مشران جو ناغي بګرځیدل کنه او د خلکو تفوس پکو اوس کوم دا سره سمره هم سہولتونه ډیر شو نو پته نه لګی چې زمونږ دا خلک د یو بل نه ول ځان خبرې کنه یا خپل خبره خلکو ته ول نه رسي نو دا هم څه خبره په دې چې را د کارو شي نه کار چې دی نه بیا غنه پاتې کی چې چا جوړ کار کړی دی چې نوې کار کړی دی نو هغه بیا چې دی دا ډیر زیات اهمیت دی او چا وخت ضایع کړی دی نو بیا ظاهر ده چې په هغه کتاب خلق ولې وخت ضایع کی او بیا په پیسې ولې ورکی او بیا ګوري ولې
بالکل همدغه سیده نو پښتنو ته همدغه وایي چې د کتاب لمه تاسو سزده کوي د کتاب لمه تاسو سترګې مو مخلاص شي خلاص شي رڼا به درته راشي بلکې بل ورځ د ملالی مور تورپیکې خور هغه یو خبره کړې ده چې ډیره مضبوطه او جبره خبره ده وای ما ته وای دا احساس ته چې ما سبق نه دی ویل نه ځکه لوس نشم کولی نو دا ما ته احساس ته چې په تیاره کې سفر څنګه دی او په رڼا کې سفر څنګه دی که سبق مو وویل ویلي په رڼا کې به ګرځئ او که سبق ته نه یې ویلی نو لیک لوس خو لیکېږي چې سړی سبق وایي نو همدغسې خبره ده چې لیک لوس سړی کولی شي په کار ده چې لوست هم خډې روکي بیا لیک هم خډې روکي او په هر چا باندې دا داسې ده لکه یو قلنګ وي پې د ژبې دا خو د مور ژبه چې مورنۍ ژبه ورته وایي خو د هر چا د مور ده کنه ژبه خو مثال پښتون ته د مور دی کنه نو خپله ژبه ویل خپله ژبه زده کول خپله ژبه خورول دې کې وسط پیدا کول فراخه کول دا د هر چا دا په هر چا باندې فرض دی یوازې استاد کار نه دی یوازې دی هغه کس کار نه دی لیکوال چې ګندي بس هغه ته ټیکه ده نه دا د هر چا ده نو موضوع تر ازو د
بالکل
تاسو ویل چې د غرب او د شرق یا د پښتنو او د غرب په رومانیت کې د فرق په دغه باندې خبره کوو
او دا بالکل دا مونږه خدا خبر رواني زم ما خیال لیکنن راغون دي شنو خو بي
او
زه ته چې یو دي شنو بیا زمنګرانو ریډن کلم کې دي شي خو نه ور کوي
صحیح خبره ده
خو مونږه بنیادی خبره ده چیرې دا چې دا څومره اوس پورې باسو کنه دا مونږه په دوو پیمانو باندې اډانه کړو
او
یا په دوو خبرو باندې یو خدا ده چې دا رومانیت څه ته وای او بیا چې کوم هغه مونږ دا هغه کوم تو کیو هغه مونږ راغون کړل او بیا چې څومره شاعری د پښتو نو په هغه کې د هر یو دور کې دغه عناصر په کم شاهد کم شاعر په شاعرۍ کې ملاويږي یا پلاس راځي، نو بیا هغه رومانی شاعر دی. او بیا موږ چې په دې پیمانو کتل نو د غرب په مقابله کې دلته په پښتونخوا کې یا په پښتنو کې د رومانیت یا رومانټیسیزم چې دا کم تحریک دی په تحریک په شکل کې نه، خو دغه عناصر چې دي نو هغه موجود دي د شاعرانو په کلام کې. او په هغې کې د ټولو نه لوی نوم چې دی یا واضح نوم چې دی نو هغه عبدالحمید بابا دی. دا دویمه خبره دا ده چې یو په غرب کې چې کوم دور و چې هغه تقریبا څلوېښت کاله یا څه کم څلوېښت کاله چلېدلی دی یا موجود و، په دغه دور کې زمونږ دلته چې کوم شاعران موجود و نو آیا د هغوی په کلام کې دغه شاعري یا دغه رنګ شته که نشته دی؟ دا اوس مونږ زمونږ ګران اورېدونکو ته یو اسانه پیمانه په لاس ورغلله چې یاره زمونږ شاعران چې دي یا که نثر دی او که نظم دی دواړه، ځکه چې رومانی عناصر خو په نظم کې هم کېدی شي او په نثر کې هم کېدی شي. هغه چې مونږ دغه اپلای کو یا په دغه باندې مونږ دا په دغه نظر ورته وګورو چې دا دا مانیت دی او دا ټکی پکې شته دی، دا رنگ پکې شته دی، دا خیال پکې شته دی، او یا دا سټرکچر پکې شته دی، دا بڼخ پکې شته دی، نو په دې اساس باندې یا په دې بنیاد باندې بیا مونږ وته رومانی شاعري وایو. بیا دا یو درې څلور داسې خبرې وي چې دا تاسو خو پخپله بیا دا ذکر وکړو چې د عبدالحمید بابا د مکتب پیروکار چې وو نو هغه ته موږ هم ذکر وکړو، تاسو هم وکړو چې یاره هغې کې علی خان اشنغری کامګار خټک او داسې یو سلسله را روانه ده. ښه، دې کې څنګه چې شیر افضل بورکوټی صاحب چې دی هغه یو ډېر زخیم کتاب لیکلی دی د پښتو د شعر تاریخ، د پښتو د شعر او ادب تاریخ. نو په دې کې د حمید بابا چې کوم ټول ژوند دی ډېر په تفصیل سره کړی دی او زمونږ د مګران کې دی هغوی ته صرف د ا جدی کې چې دا کوم پوائنټ چې کاوه یې بیا په تفصیل سره ګوري، نو صرف دا وته یاره دا سورلسم باب د دې کتاب چې دی نو دا عبدالحمید مومند د ماشوخېل د پښتو ژبې مشهور شاعر، نو د تقریبا لس داسې عناصر خولې دي چې دا غجن دی تقسیم کړی یا دا غجن او دا فن دواړه. نو د پښتو ژبې د مشهور شاعر عبدالحمید مومند نسب او زه زګی اول دا ټول خاندان یا چې کوم ځای وو نو دا ذکر کړی دی. یا دیوان حمید دور او مردان علاوه د حمید ممن نور کتابونه، چې کوم دور او مردان خدای یو غټه قصه ده، خو د دین علاوه چې کوم کتابونه دي بیا په هغه باندې باس کړی دی. بیا د عبدالحمید ممن په کلام کې د مجازی عشق د محبت سوز او ساز، نو چې کوم مجازي عشق دی یا چې کوم عامه شاعري ده نو هغه بیا په هغې باندې بحث کړی دی. د پښتو شعر ادب په تاریخ کې د عبدالحمید مومند د کلام ابدي آثار، هغه شاعري چې هغه تر اوسه پورې ژوندی ساتلی دی او شعر کې ژوندي نه بیا پاتې شي. د حمید مومند ماشوخېل په اشعارو کې تاریخي آثار او علامات لکه دا دا ډیر د کمو شاعرانو په هغه کې په کلام کې چې دا غینه منګا ته سیټینګ وایو یا پیریډ یا وخت یا مقام معلومول شو، لکه رحمان بابا چې دی نو دو د اورنګزیب عالمگیر ذکر کړی دی او دې مطلب دا دی چې رحمان بابا دا غنه پس یا دا غا دور لیدل او زکه چې دا غي صفات کړي دي یا هغه نو د جمال خان چې کومه قصه ده چې غي لیکل دا غا واقع چې کومه لیکل دي، نو دا سي چې کوم تاریخي آثار دي یا تاریخي کوم واقعات کی کاغه چاپ هغه کړي د شعر په ژبه باندې هغه بیان کړی، داسې مونږ ته پته مو لګی چې یاره دا شاعر په خپل په کم دور کې نو د حمید په کلام کې کم تاریخی آثار دی او یا علامات دی نو هغه تاریخ چې دی په دې کې هغه ډیر داسې د شاعرانو نمونه لیکلي دي چې دا او هغوی له بیا خپل خپل رنگ ورکړی دی. دغسې د حمید په کلام کې د قناعت، استغنا او خودداری تعلیم دا یو بل لغه دی. یو بل اړخ د شاعرۍ د حمید بابا په کلام کې پند و نصیحت او عقل او فکر د عقل او فکر خبرې. د دین علاوه د عبدالحمید مومند ماشوخیل د کلام متفرقات او د حمید کلام د محققینو او حماسرو پښتنو شاعرانو په نظر کې بیا چې کوم دا خپل مونږ ته پنګره کې کنټمپرری وایو او چې کوم دا خپل د وخت شاعرانو یا دا غي نه پس چې کوم راغلي دي او هغه ته په کوم نظر باندې ګوري نو دا شیر افضل خان بریکوټی صاحب چې دی نه دا ټول خبرې البته حاج احمد ساحل صاحب چې دی نو دا تقریبا کې انګریزي او پښتو رومانیت کې فرق انگریزی اور پختو رومانیت کے فرق دا فرق کم آگ باندھے دے کم بنیاد باندھے دے فرق کا منگا دا غرب چکم یا رومانی تحریک و ناستکو گرو نراغی کی بیا منگ داغی کلاسیفیکیشن کرده دی او آغی کی چه سمر شاعران دی سمرم شاعران دی آغوی زان لخپل یا لار کتل دا او پاغ لار بانده تک کرده دی بس آغا پا کلام کی هم آغا سبینا پا نظر رازی نور سا دمر خاص نیو لگا مثالونه دا دی وایو نو د ویلیام وردورت چې دی دا غو په شاعرۍ کې چې دی نو نیچر یا فزیکل نیچر چې دی نو دا چې دی نو دا د ټولو نه ډومیننت فیکٹر دی دا د ټولو نه اهم چې دا غو دا غو د شاعرۍ څومره چې دی نو دا بنیاد دا په فطرت باندې دی یا د فطرت رنگ دا سی بیا په کالج یو اچ کالج چې دین دا غو په شاعرۍ کې چې دین هغه کې دا د میډل ایجز یا میډیویلزم چې دین هغه دې په کې دا هغه وخت چې کله دا دیوانو او د پیریانو دا قصې وي دا ټول هغه د شاعرۍ په دې باندې مضبوطه کړل دا او دې سره سره او ته ګریک میتھولوژي یا چې کوم ګریک سه لیټرز چې کوم هغه کې هغه واقعات چې هغه واقعات دې خدایغه سند نشته دي دا خبره به دې ځکه موجود دي دین علاوه کومنګ پی بی شیل ته وګو نه هغه کې انقلاب دې ټول ریولوشن دې یا د جان کیټ شاعری چې دنه دا منګه بغیر د ګریک میتھولوژي د سټډي نه نشو کولای چې چا ګریک میتھولوژي سټډي کړه دا میکس کوم دی یعنی هغه خبرې یا هغه واقعیات چې داغه بنیاد نه خدایغه خلق منی یا هغه منل کیږي د ګریک میتھولوژي دا چې دی په د انګریزي د رومانی تاریخ کې د ټولو نه اهم خبره دا ده چې دغه شاعرانو ځان له لار کتل ده نو سره سره پښتنو چې دین پښتنو اړو د رومانیت نه سرنګ غشت نه دی دا د ګریک تالګي نه سرنګ غشت نه دی دغه رومانیت یا ګریک میتھولوژي کو د فارسی په لار باندې یا د عربی د ژبې په لار باندې دی اغشت د تاسو په تد چې پښتو او فارسی ژبې کې دي نو دا په خوارا سي ډېر څه دي نس دې غاڼه لیکي دي او په فارسی کې کوم دا سي اورنګي کنه نو دا کې دي د کښې چې فارسی ژبې کې ډېر زیات کار شوی دی د دې اوس د تاسو یو واقع دا چې ما مخکې په دې خپل پروګرام کې ذکر کړو چې علي حیدر جی چې ډېر لوی نوم دی د فوک پوئټري په حواله سره، یا زمونږ چې کوم ادب دی یا هغه چې کوم فلم لکه لومبی فلم جوړ کړی دی په دې بنیاد باندې، نو یوسف خان شیربانو چې کومه قصه ده یو خو فلم دی، یو قصه ده، نو علي حیدر جوشی د منظوم شکل کې دا قصه هم لیکلې وه. او بیا چې کله هغه ما انټرویو کوو د فرنٹ ریپورٹ د پاره هغه وخت کې، نو زه تلوم تخبیه ته ولا کور ته تلوم، نو زما په دې کې ډېر زیات انټرسټ دا و چې یاره دا واقع په کوم دور کې شوې ده، په کوم وخت کې شوې ده. نو ما دا علي حیدر جوشی خدای دې وبخښي په هغه وخت کې دا ویلي چې دا قصه چې ده، نو دا ما د فارسي نه، اما په فارسی کې دا کتاب لیکل شو، دا د یوسف خان شیبانو دا واقعیا په کې و، ما په فارسی کې وکړل، فارسی نه مې بیا پښتو ته راوړل او په یو وخت یا لسره کې ما ټول کتاب دا منظوم شکل کې یا د نظم په شکل کې کوم بدل چې وته مونږ وایو هغه لیکل دا فارسی د چې نه، چې هغه وخت تاسو پته ده چې فارسی ادب دا زمونږ د قسمت دي چې هغه مونږ نه دی ویلي، خو فارسی جبا د یوم یو خپل خوان دی او فارسی پرش لټریچر چې دی نو هغه هم ډیر زیات ریچ دی او ډیر زیات کې هغه دی د ادب چې کوم مختلف قسم دي یو سټانډرډ لټریچر چې
د پښتنو په کې ډیر لوی برخه ده فارسی کې،
بالکل بالکل دې کې خو شت نه بل دې چې پښتنو با وسره د فارسی خامخا ویله یا فارسی بوله ورتله،
بلکې فارسی د سرکار جبو په پښتو به ویله خو نور کوله ټوله فارسی کبات شای وو ک امی وو ک لیکوالو.
او نو دا هم پکې یو وجه کې دی ځکه چې فارسی به ځکه د کوله چې هغه وخت کې سرکاري جبو هم دا
جبو
خبر شامل دي شي. نو دی خواجه احمد ساحل سے وہی چہرہ د پختو ادب رومانی شاعرانو د پختنی ماحول نه بهر کسو هم اثر اخست دي، نو هغه ماس په زین موقو د فارسی عربی جبو د زین الفاظ او اصطلاحاتو تر حد محدود دي، بیچ دی نو دی صرف دا فارسی نه یا خو ټکی اخست دي یا اصطلاحات اخست دي، نور چې دی نو هغه نه واقعیات او یا دا تاریخ او یا دا نور خبرې نه راغسته، خو انګریزي رومانی شاعرانو د یونانی توهمات او دیومال یا ګریم میتالوجي چې وته وي نو انداز پلکړ او داغي په شاعرۍ کې دغه ډیر زیات دا ګریم میتالوجي یا ګریم میتس کې دی نو دا ډیر زیات دی، په هغه کې خاص کر سوپر نیچرل ایلیمنټس چې دی ما فوق ماحول هر بیان رومانی شاعری ماحول دے یا خپل جب دا یا خپل تاریخ دے خلق دین کرے کڑے دے او هغه جدي انګريزي په انګليش لټريچر کې د خلکو چې دي نه دي زیات چې دي نه چې دي نه د ګریک میتالوجي نه راشته دي. د دې نه علاوه هغه بل خبره ده چې د یوناني په وهماتو یا د دیومالي او ما فوق الفطرت قصې د فارسي ادب په وساطت پښتو ته را منتقل شوه او بیا دغه را ترجمه شوی قصو رواج یو زمانہ هغه چې ونه هغه په کې بیان کړی دا چې زمنګ د عوام فکر ذهن د پریانو یا د دیوانو د خوف او یا د غین یره چې کوم هغه خبرې هغه په کې دا یو ځای تللې دي، لکه دا شه تاسو په خپل وی چې فارسی دی به کې دغه د پریانو یا د دیوانو د قصې کې دي نو دا موجود دي، نو فارسی د جبې نه که څنګه غشت دي نو هغه په پښتو کې بیا راځي کړی دي، خدا نه چې را مکمل داغی نه کیریکټر د غشت دي یا داغی نه څنګه غشت دي دا څنګه په پښتو کې په لاس نه راځي.
لکه یو د پښتنو په د کور کلی قصه مونږ به دا وای چې بارام شاده دا او ګلندام او بارام شاده دا دا خو د پښتنو کردارونه نه دي، دا خو د پښتنو پښتو ته راغلي دي، خو پښتانه دې څنګه نه لګښ دا د پښتنو د کور قصه یې د تورابان دیو شو یا ګلندام خاپیرې شو یا بارام شاهزاده شو او ګل او سنوبر شو، دغه سری فرهاد شیرین فرهاد شو. لکه زمون په قصو کې د اساس څنګه ویته یوسف خان شیربانو مت اخکاری تر اوسه ځکه چې څه تاریخي دغه نشته، یعنی د شاعر د یو بل کتاب نه دغه کړی، خو د پښتنو په ذهن کې د نفسیاتو کې داشته چې او دا کردارونه دا مقامی دي، دا پښتانه دي. دغه شانتي د موسی خان ګل مکه شو، دغه سي د ډیر نورې دغه دي چې بعضې خو په تاریخ کې هغه دي که نه وجود لري، شتون لري. ښه، تاسو خبره کوله
هغه خو ګورم موجود دي، لکه اوس ادم خان او درخانۍ چې ده، نو دا خو زما خیال دی چې ثابته ده که نه، چې دا دغه خلک وو چې لږ غونده کې ورسره اگزیجریشن کړي یا لږ غونده کې ورسره یو رومانټیک اپروچ دی چې لږ غونده کې زیات ورسره دا به ګني
بازدره چې کومه ده، بازدره د ادم خان او د درخانۍ د قصې هغه مرکز دی، محور دی، هلته کې ټول خلک هم په دې یقین دي که هغه د بنیر د خوا دي، که هغه په دغه د ملکن د دغې جنسۍ خلک دي یا د بازدرې خپل مقامي خلک دي او که په خوا او شا کې، هغې ټول په دغه یو ځای باندې اتفاق لري شي او دغه ګټ دی، دغه اوبه دي، دغه هغه د رباب وهلو ځای او دا د درخانۍ د ناستې او د جامو د وینځلو، دا ټولې قصې هلته کې کېږي. ښه،
بیا دویمه خبره دا ده چې مونږ په غړومبو پروګرامونو کې یا مخکنو خبرو کې ذکر کړو چې دا رومانټیک پوئټري یا رومانټیک پروز چې دی، نو د دې ژبه به ډېره ساده یا به کلیوال وي، بلکې د رومانټیسیزم مطلب هم عام خبرې یا کلیوالې خبرې یا ساده ژبه کې خبرې کول دي. نو او دا خبره چې ده، نو ویلیام وردورت چې دا هغه لیریکل بیلټس دا کړو چې یاره د دې شاعرې ژبه چې ده، نو د دې شاعرې ژبه چې ده ډېره ساده پکار ده یا کلیواله ژبه پکار ده، خو هغه په خپل چې هغه کوم نظمونه لیکلو، نو هغه کې هغه ژبه دومره ساده نه وه، څومره چې هغه خدا ویلو چې ژبه ساده پکار ده، خو هغه په خپل ژبه ساده نه وه ساتلې، یاد لکه هغه کې مختلف نظمونه دي چې دا هغه ژبه ساده نه ده، او دغه وجه ده چې کله بیا د اس پی کالج او د ویلیام وردورت خپل کې اختلافات پیدا شو، دې ډېر نږدې مرګو بیا د یو بل نه خفه شو، نو بیا اس پی کالج یو کتاب لیکلو تنقید، دا هغه نومو بایوګرافیا لیټریریا، په هغه کې په هغه باندې دا ټکونه کړو چې یاره تا خدا ویلې دي، خو په دې دې نظمونو کې تا جبه چې دنه دا ساده نه ده، نو دین چې کوم فرق دی، نو هغه خواجه احمد سایل صاحب داسې وایي چې د انګریزي ادب ځینې روماني شاعران خپل عوام ته د فطرت په موضوعاتو داسې شاعري ورکوي چې هغه که یو خوا د هغوی د کم ذهن د معیار نه ډېره پورته سوچ وي، نو بل خوا هغه په داسې الفاظو کې بیانوي چې هغه الفاظ د هغوی امروزه جن سره هیڅ تعلق نه لري. لکه ورد ورتا په لیریکل بیلټس کې خدا تلقین کوي چې شاعري دې عام او په اسانه ساده ژبه کې وي، خو په خپل په دغه خپل وینا هیڅ عمل نه کوي. بل اړخ د پښتو ادب روماني شاعر عبدالحمید بابا په اسانه صفا سوچا پښتو کې د خپل خیالاتو او د تخیلاتو اظهار کوي، او دغه وجه ده چې هغه چې فارسیبانو د حیرت ګوتې په خوله کړې چې حمید سخن سازی کړي په پښتو کې.
واو، فارسیبانو
فارسیبانو د حیرت ګوتې په خوله کړې چې حمید سخن سازی کړي په پښتو کې.
واو،
د دې مطلب دا دی چې هغه چیرې په پښتو کې خپل سخنسازی یا شاعری کوم دا سچ پښتو کې کوم په دې وجه باندې د فارسی چې کوم خلک دی یا د فارسی چې کوم شاعران دي نو هغه ته به په خپل تاسو پته ده چې حیران پاتې کېدل
چیرې لیک یو 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 پیغام بل هم دی هغه دا ډیر په پښتو کې خبره چې په ډنګ پیلې خبره چې ګندی پښتو کسوک په دې لحاظ یعنی کم غنی چې ګندې د فرسه په شانتي په کې شعر نه لیکل کیږي نو دا هم یعنی یو ننګونه دی یو چیلنج ور کړی دی چې دا هم هغه رنگ او هغه خوند او هغه جوړتیا هم هغه څه لري چې ګندې په فرسه کې کېدی شي یا په یو بل ژبه کې کېدی شي
بالکل ار جب بلکہ دا منگ چوائی کا نا دا لمیٹیشن آف لینگویج دا مطلب دے چھ پختو کی لمیٹیشن نشت دے چھ اس منگ پخپلا یو ٹکی نی استعمالو یا یو ٹکی نو آئیو ناغ پخپلا رکشی زکا جو سو دا منگ لا اکثر شمیرہ چھ دا ندارا لپا پختو کی نرازی د کلون نمونه چې دی یا د میاشت نمونه چې دی نو دا له پښتو کې نه راځي او نه زم ما شومان کو کور کې وای نه چې دا انګریزي جبا وای یاغه استعماليږي نو چې کم سیز مستعمل وي نو خامخا په هغه بیا په جبا باندې خيږي او بل دا چې دلته زمونږ بس قسمت دا چې ډیر خلک اوس په خپل جبا باندې لکه شرمېږي
دا بدبختی لاغورا
سبالا جدین سبالا زمنگا یو پروگرام دی پاکستان ٹیلیویژن کی چپاغی کی ڈاکٹر جمیل چترالی منگا راغوخت دی
خدیر خواه
او آغا نو آغا با سار لپا آغا جبو باند مهنگا دا یو پروگرام کو سبالا چی آغا جبی تخصیح دا چی آغوی با پراتلین کی سلویخ سو کالو کی یا پنزو سو کالو کی یا دیر سو کالو کی باغ جب ختم شی نو دا اقی دا جوندے سلو دا پارا او پاغی کی دیر دا سی جبی دی چی آگی کی لکا پاغی کی ما تا داوی لیشوی دی ترسو پوری چی اس آغا باس آغا دی تابعا دا چی پاغی کی ہنکو ہم شان دا
ہنکو ہم
خار جب چی دا
ہنکو خود دیر پا تیزے باندی پا آغا دا زکا چی کو گورو منګ چې پیښور ترالو نو هر څومره هم د پیښور نشر چاپیره د افغانستان د کډوالو هغه جوړو کیمپونه جوړو لکه د کچګړی کیمپ شو ناصر باغ شو دغسې د پیښور په دې په کته چې کوم دی ورسره دا د چې په کې پارک جوړ دی سنمې دی د دې ترنا فارم نه مخکې هغه خو بهرحال لکه دا خلک یو د افغانستان نه پښتو ژبه ډیر رااله جلوزو د جلوزو سره دا بل دلته یو بلم دی ها په خور په دې سړک باندې هغه ستا پارک پکې نه دی جوړ مخامخ ته لاغت پارک چي دی زو او دغه چي پکې ازاخیل
ها ها ها
ازاخیل
ازاخیل او داخل او داخل
نو د دې سره اوس چوت وګورو نو رښتیا خبره دغه چې انکو په خار کې خو هم ډیر زیاته ضعیف شو او کم شو ولی هغه وجدار چې په انکو کې لیکل نه کیږي د انکو کتابونه نه لیکل کیږي په منسره کې ډیر انکو اوس ډیر پښتو د لګ انکو دا په ابتاباد کې د انکو اثر ډیر دی خو ابتاباد هم اوس لګیا دی پښتانه ورته د یوې د بلې رالل زه په خپل ژبه خوشحالی کوم چې زما ژبه ډیریږي او ویل کیږي خو دغه خوم زمونږ ژبه دي د دې خو دغه خوم خوندي ساتل دي خو دا چې کمی ویونکي دي کمی بچی دي په کار ده چې اغه د خپل ژبه بشکي د بل خو به د خپل ژبه سره کار وي
ا د اغه بد قسمتي ته د باروت خان چې اغه د څومره چې کوم د هینکو خلق د زنی نه که هینکو سپیکینګ یا د هینکو جو بچوي او ویس په کورونو کې په ماشومان سره اردو شروع کړل
بالکل هم د قصې شوې ده
خپل کو باندې شرمېږي او د داغې ډېر مثالونه در کوم ځکه چې هغه سره د ناس پاسې مناوي لګي په اردو کې خبرې کوي کنه نو خپل هینکو چې ده نو حالانکه هینکو ډېر مزیدار چې بده
زما خډيره خوخه ده زما خډيره زیاته خوخه ده موږ اکثر دلته کې ملګری په دفتر کې بل سره وایو
هغه خاطر افریدی هم دغه وی کنه چې ستا په جبه باندې هر جبه خوند آشنا یا په خوري یا افریدی شه نو په خوري کوم جبه وی خوینګو وی کنه
بالکل بالکل
او نو په دې وجه باندې چې کما صحیح چې کوم هینکو دا د تاریخ په دغه نور داسې ډېرې جبې دي نو دا چې اوس د دې د ژوندۍ ساتلو لپاره چې تر څو پورې پکې لیک نه کیږي تر څو پورې پکې ریډنګ نه کیږي دا غي لوس نشته دي هغه کې څه چاپ کیږي نه کتابونه پکې نه چاپ کیږي نو خامخا او بل دا چې خپل خلک په خپل شرمي او کو فکرونه کې نو نو که د هینکو خلک دي نو اوی اردو یو دا که زمونږ ډېر پښتانه دي چې په اسلام آباد کې ژوند کوي نو اوی اردو یې پکور کې
پرون پکې یو بس پرون پکې یو بس شروع او به زمونږ پکې دغه ته پکې وړو راوړو خو په دې بس چې پښتانه سرکاری نوکران افسران چې کوم دي هغه د دې یری نه هم پښتو نه وي ځکه چې په دغه ملک کې یو قسمه نفسیات داسې جوړ کړی شوی دی چې که ته اردو نه وای نو ته قامی ژبه نه وای او که اردو نه وای نو ته د ریاست ته نقصان رسوې ته د ریاست سره لکه د غدارې د حده پورې خلکو تاثر او نفسیات د دې حده جوړ دي او بیا کری کچری د نوکری یا د دې ملک شریعت وای چې په دې پدی اساس او پدی خیال او پیدا سي د احسان لاندي غندي پښتانه غني چې دره تر کړې دي او یاد پښتون ته دا احساس ورکول کیږي چې غندي دا نوکری دي او دادادي او دادادي نو د دې سره تړلې دادادي داد او قوم د اردو قوم نشته خو نور قومونه ول اوس اردو ته قوم جوړي دا تاثیر خوشته
دا نن سبا دا چې دا نیرو مائنڈڈنس ته کنا دا ډیر زیات شو او په دغه وجه باندې خلک چې دینو یا خو خلک یریږي او یا خلک سیاسي توګه باندې ځکه چې د معاش ضرورت خلکو ته او دغه معاش دې بیا چې کوم مټیریالیستک اپروچ دی یا چې د ژوند ضرورت دې نو هغه مونږ چې دې مجبور کی په دې باندې چې خلک بیا کمپرومایز کی چې خلک دغه خبرې چې دې هغه ته غاړه کیږي
ځان دې جب نه اوتړي په ځان سترګې پټي کی په ځان غوګونه راواچي سره بده دې په خاطر چې ګندې سوق په دلین غوسه شي سوق بر دین خپش
یو سو خلکو د خوشحالولو لپاره حالانکه دا څه نه ده چې ا چې کوم خپل جبه ده نو اغا خو خامخا ګندې ساتل دي دا د اغه خلکو دا چې یا خدا کمزوري دي یا اغوی چې دینو اغوی خپل جبه ولا هم نور دي لکه ډیر دا سيزي هغه د پښتو جبه باندې دومره قادر نه دي یا دومره تکړه نه دي په دې وجه باندې هغه خپل جبه یا خپل تاریخ یا خپل ډیر لجبین دا د څنکول نشي یا د توګه باندې یا بین الاقوامي توګه باندې دواړه اړه باندې کفرت کوس ما اوس دا خبر مونږ مخکیم کړو او دا کې دي چې دا زموږ د افغانستان نشترور چا تلیفون کو نو کاغه تصدیق کی چې نور عام کر کې کوئی ډیر زیات جب ورتلې
ها او
او خو هغه خبرې چې کول نو پښتو کې به کول
او لیکم کړی دې ټول
او دا به وخره لړن شو یا زر زر به خبر ختمول غوښتل یا چې سره به چې کوم ملاقات به داغه وخت به ختمې ده بیا به سره به خپل دبه کې خبرې کولې لکه په روسي کې یا په انګریزي کې غني تر څو چې حد و ناغه به پښتو خبر کول او ځان سره به چې کوم هغه ټرانسلیټر یا چې کوم دا هغه کوم سره یو ترجمه کولا یا و ته کولا هغه به ځان سره ساتو د دې وجه دا ده خبروم کول چې را زما د استاد دی روسینا یا استاد انګلیزینا څه کوم خونه ده دا هغه خلک کول شي اوس نور احمد ترکی کو نو هغه خو لکه یو عام استاد کنه غریب ساله استاد نه او چې خانو په دې وجه باندې هغه خو چې اغلا خدای پاک جبه ور کړو او یا ولا یو لټری اپروچ ولا ور کړو یو ادبی ذوق ولا ور کړو یا هغه ادبی ذوق ناغه سیاسي ذوق ته بدل کو او هغه سیاسي ذوق ناغه بیا د هغه په ذریعہ باندې بیا چې کوم انقلاب او یا کوم بدلون او ناغه راغی او خو سیاسي خبره ده خدا هم د جذبې سمره جبې چاله ډېرې ورلي خو چې د خپل جبه چې د خپل یو خوان دی نو که په اسلام آباد کې څوک جون کوي نو هغوی نه چې د پښتو جبې ورته تاریخ معلوم وي د پښتنو تاریخ ورته معلوم وي نو هغه ډیفرنټ کولی شي خو بدقسمتي دا ده چې هغه پته نه وي.
حمزه بابا هغه شعر مراد شو خدای دې وکړي چې غلط نه کوم، هغوی چې اول خپله ژبه پسته نورې ژبې بے بنیاد عمارت خسمون نہ کا.
بالکل 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 صحیح ہے. او اجمل خٹک و چیرا چې د یار نوم سو کخلی ور پسی دی
خټک کی
او خټک کی دا مرض دلی وانو
نو دے
نو د پختو خبر چې دا او بیا رحمت شاه سایل خو به حد کړل دی چې زما په دواړو گو ناس فرختو لیکي زما په سر کې لیکي پختو لیکي نو تپتا اوس ګور دا کوم شاعران چې دي ادیبان چې دي هغه دې پختو لا یو رنگ ورکی یو خلا ولا ورکی نو بیا خلق وی نو هغه خوان خو دا صرف دا ویم چې دا به یو هغه خلکو چې کوم په سیاسی توګه باندې کمزوری یا په ادبی توګه باندې کمزوری یا د جب پوهنی اساس باندې کمزوری ناغي خپل جب ته تاغار جب دا مونږ صرف د پښتو خبره نه کوو مونږ د هر جب کو او د هر جب خپل خوان او خپل اهمیت دی نو اغي بیا دا 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 په کې کې را دا کمزوری په کې نو دا غي وجه چې چې مونږ خو پښتو جب نه وایو نو په سکول کې ستې نه په کالج کې ستې نه په یونیورسيټي کې ستې نو په دې وجه باندې بیا خلک اپته ني دا یو د غوړې یو په یو جبه ویل یو د جبه یو تاریخ خپل لکه چې خپل دا بیا خبره ده فلسفي په لنګویج دا بیا خبره ده او سپوکن لنګویج دا خبره ده دا مختلف خبرې دي نو بہرحال خبر اب منگو دی کہ دریم دریم پوائنٹ چه دی لدا دتا لحاظ کر دی لکه یو اول خدا او چیرا رومانی چې کوم هغه دی گریک میتولوژي نه پښتنو اثر نه لغشته یا پښتو رومانی شاعر اثر نه لغشته بیا ما خبر ده چې پښتو کې کوم رومانی شاعري د ناغه په ساده ژبه کې ده چې کوم د رومانی شاعر روح ته یا داغي اصل دی درېم خبره دا ته چې دا یورپ رومانی لا مستقل طور بیلډ د اشاعت یعنی ول سوا نوی څخه ابتدا مومي چې د کلاسیکیت خلاف د یو تحریک نومو خو پښتو کې رومانیت د یو باقاعده سبق په هیڅ ولسم صدې کې متعارف او د انګریزي د روماني دور نه ډیر اگاهو عبدالحمید بابا شاعري څخه مروج او د یو باقاعده سبق یا مکتبه فکر په هیڅ باندې پیژندې شو ته کدل په ذاته ثابت کړل چې د کوم روماني دور دی یا د رومانټیک یا رومانټیک موومنت چې کله شروع دا غي نمخ کې دا شروع شي او یا د شاعری وا الته په یورپ کې دا د کلاسیکیت په ترس کې یا د دې په عزت کې راغلی وا او د چونو دلته دا دواړه کلاسیکیت هم روانو او رومانیت هم دا په خپل خپل لار باندې روانو او دوی چې نو چې د چا په شاعري د چا شاعري د رومانیت رنگ دی ناغه رومانی شاعري کول او چا چې کلاسیکل خو ناغه بیا کلاسیک شاعري کول لکه د رحمان بابا په یاد چال خان خټک دا کلاسیک هم دی او سره سره رومانی هم پکشته دی په بعض نظمونو کې غلی خان تقریبا چې دی نو ډیره شاعري دا هغه چې دا ناغه رومانی دا او هغه کې هغه رومانی رنگ چې دی ناغه پکې مونږ تخکاری خدا درې پوینټ چې دی نو دا تاریخ په لحاظ سره دې نه دا ثابت شوی لا چې په د غرب نه مخ کې دلته زمنګ په پښتو کې رومانی شاعر چې و نو هغه شوی و یا دا او بیا د عبدالحمید بابا شاعری داغی مثال دی او دا عبدالحمید بابا دور چې دین هغه موږ مخ کې ویلو چې هغه ول سما تیار دینو دا انگریزی او پختو د رومانی شاعرانو د شاعری ترمنځ د ماحول علاقه جب بودباش رسم و رواج مذہب او ثقافت بہت فرق موجود دی دا انگریزی رومانی شاعرانو د فطرت په خاص موضوعات او لوی اوږد نظمونه لیکلي دي او د خپل خیالات او تخیلات په زور یې دغه یو موضوعات را جوړ کړی دي خود دې برعکس د پښتو ادب شاعران د فطرت اشیاء او د عناصر څخه د خپل محبوب تشبیه یا سیمیلی ورکوي چې د انگریزی د روحانی شاعرانو په مقابل ګران او مشکل کار دی انگریزی فانی ادب کی تشبیہات سیملی کم او استعارات میٹافور دیر زیاد تھی اس پا انگلش لینگویج یا انگلش لٹریچر کی فگر آف اسپیچ آئی ہوگا نا نو تشبیہات کی بھی یا کنایات یا استعارات دا چی دی نو دا پا دا انگریزی پا جب کی ہومشتا دے خو دې سره سره د سیمیلی یا د تشبیهات په ځای باندې میټافور یا کم کنایا دي د هغې په شکل کې اوس زما خیال دی چې د تشبیه او استعاره چې ده نو دا په پښتو کې هم استعمالیږي نو د تشبیه د زیاته استعاره چې ده نو دا استعمالیږي په انګریزی کې او په پښتو کې زما خیال دی چې تشبیه یا سیمیلی دا ډیر زیات دي چې دا دواړه فیګر دا سپیچ دي ډیر ډیر لینګویج ته موږ پای
ها
یا بل چې کوم دا چې دین دام دا پوینټ موږ د دې سره او یا کلچر سره یو ځای کولی شو ځکه چې کوم د کلچر یو حصہ ده نو هغه هم پکې ښکاری او یا فیګر لا سپیچ ته هم ښکاری یا نور چکم پنځم چکم ته خبر کړ پنځم پوینټ شو دا انگریزی رومانی شاعران چکم مطلب او مقصد په خپل وګړو قصصي انداز نظمونو کې په تفصیل بیانوي د پښتو ادب شاعران د وګړو داستان په یو شعر کې خپل وضاحت سره ښایي دغه وجه دا چې عبدالحمید بابا د حساتو یا سنشوسنس شاعرین انگریز مستشرقین میجر راولټی او دغه نور خلکو چې کوم هغه دغه وخت لیکونکي دي یا نقاد دي نو هغه د شاعرانا ډېر زیات متاثر ښکاري او د دې کافي اشارې د یورپ عوامو ته متعارف کړي دي دا میجر راول چې کوم کتابونه لیکلي دي خاص کر دا غا سلیکټډ پوئمز کې دي یا سلیکټ پوئټري دا دا خو زمونږ د شاعرانو ترجمه کړو وا نو هغه اگر چې هغه کتاب اوس نایاب دي ملاوي کې نه خو چې کوم موږ خلکو نه ورو نو دا سنشوسنس چې دی نو یا د حسیاتو شاعري انداز چې نو دا په دې پښتنو شاعرانو کې ډېر زیات او هغه چې کم څه بیانې په ډېر اوږدو نظمونو کې د قصو په شکل کې نو خواجه احمد ساحل صاحب وایي چې پښتنو شاعرانو دغه اوږدې اوږدې قصې چې دي هغه په یو څو شعرونو کې ځای کړي دي او د هغې نه پوره یو مضمون راخیستی دی بیا کوم شپږم چې کوم پوینټ نه هغه چې د انګریزی ژبې رومانی شاعران چې د فطرت په یو موضوع قلم پورته کړي د تخیل په اسوارو د ځمکې په ځای په هوا ځغلي حقیقت شت پرېږدي او هغوی او د هغوی دغه قصې چې دي داسې محسوسېږي لکه چې سړی خوب ویني خو چې راپاسي نو بیا هېڅ وي او د هغې مثال چې دی نو هغه د کالج نظمونه دي چې په هغه کې تخیلات ډېر زیات دي په هغه کې د خوبونو ذکر ډېر زیات دی او دغه کله هغه موږ ذکر وکړو دا یو نظم چې دی چې کوم ماته را یاد شي چې هغه د انشنت مارینر دی The Ancient Mariner دا نظم چې دی نو هغه داسې دغه کې یا بل نظم دا بکیری چې تاسو ته هم را یادی چې قبلا خان دا قبلا خان چې دی نو په هغه باندې نظم لیکلی چې هغه ځان لا د خوشحالۍ نه یو محل جوړ کړو د پلیجر روم مې ورته وی او هغه په همدا هغې په دغه کې چې بیا چې ته وخت راغې او چې ته په دغې باندې مونږ خبرې وکړلې نو هغه قبلا خان یا د پلیجر روم چې دی نو د هغې سره سمدست چې دی نو هغه بیا د غني خان نظم یا غزل به تاسو سره یاد شي چې
سیند د سپینو شګو
د سپینو شګو نه مې جوړ په محل دا پلیجر روم دی که نه چېره هغه وایي چې یاره دیوالونه بیا د صحیح او شراب مې ورله ورکړه بیا د اوښکو د بلبل
که د دې دواړو تاسو خو پې ښه پوهیږئ د دې دواړو که سړی هغه کمپیریزن وکړي یعنی موازنه ما ته د غني خان دا ډېر زورور ښکاري ډېر جسې وزني
دا خو اصل کې دا ما لیکلی وو که نه دا دا په دې باندې آرټیکل لیکلی دی دا ما په انګرېزۍ کښې هغه ما چاپ کړی وم یو په یو جرنل کښې را ته ښکاري بلکې په دې خپل ایډورډ میګزین کښې او دا ما دواړه راغېستي وو نو دا مې یو یو ټکي چې دی نو د هغه هغه ټکي او د ده هغه ټکي او د ده هغه هغه لاین د ده لاین دا هم ټول را یو ځای کړي وو نو د ده دا ډېر زیات زورور دی
ډېر زورور دی
بل دا دی چې د هغه هغه دی که نه هغه ته مونږ فریجمنټ وایو هغه یو 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 حصه ده هغه کمپلیټ نظم نه دی مکمل شوی نه دی هغه خو تاسو پته ده هغې هغه بیکګراؤنډ ما تاسو ته ویلي وو که نه چې هغه اودو د غرمې دا نه د ناس د غرمې ناست دغه نظم یې لیکه او مکمل روانو روانو دی کښې چې اوته بار وته اواز وکړه چې روځه نو چې هغه دې ور ووته هغه څه خبره کوله خبره وکړه چې دې واپس راغی نو هغه ورځ شلو تر مرګه پورې چې دی نو بیا هغه کیفیت روچت نه شو چې هغه هغه نظم مکمل کړي نو همداسې ترې خو د هغه په مقابله کښې د غني خان نظم چې دی نو هغه خو بالکل برابر دی مکمل دی او په هر لحاظ سره په کښې هغه ټول رنګونه موجود دي که نه
تخیلاتي دی که تخیلاتي دی خو رښتیا داسې محل دی چې سړی غواړي په کښې اوسي په دغه محل کښې چې اوتې نه وځي ذکر د هغې د هغې هغه رنګیني هغه په خپله د غني خان خبره دا وه چې پښتو دا تاسو وویل که نه چې شاعري شوه یا رومانس شو دا په ساده و ټکو کې نو غني خان به همیشتن دا خبره کوله چې د ښځو پښتو لیکي هغه پښتو لیکي چې ښځې وایي ساده ده سوچه ده
یو بل خبره وکړم چې دا خوشحالۍ خبره ده چې دا یو خو صاحبزاده امتیاز صاحب چې دی خدای دې خوشحاله لري نو هغه خو غني خان ترجمه کړه په انګرېزۍ
کښې
او بیا زمونږ چې کومه تکړه مشران دي نو هغې هم یو سوچ وکړو نو د غني خان څومره کلام چې دی نو هغه اوس په د پښتو د پېښور یونیورسټۍ د انګلیش ډپارټمنټ کښې دی نو هغې په کورس کښې یا په سلیبس کښې شامل
کړه
او بیا دا دی چې اوس زما زمونږ په دې کالج کښې زمونږ چې کوم د فاینل ایر سټوډنټس دي که نه د بی ایس کښې هغه د ایم اے برابر دی د ایم اے انګلیش نو هغې کښې دا ټرانسلیشن چې دی نو دا یې په کښې را شامل کړی دی لکه ورډ لیټریچر یو ورډ لیټریچر یو دغه دی یو ټایټل دی یو پرچه دی نو په هغه پرچه کښې چې دی نو په هغې کښې د دنیا چې کوم مختلف ژبې دي یا مختلف لیټریچر دي نو هغه یې شامل کړی دي نو په هغې کښې غني خان چې دی نو شامل دی په هغې رابندر ناتھ ټیګور چې دی نو د هغه قبل باندې هغه ساتري لیکلې وه او ډېره انټرسټنګ ده ډېره زبردست ده بیا کښې چې ته وخت مېلاو شو په هغې به هم خبرې وکړو نو هغه په کښې شامل دی او سروجني نایډو د هغې په کښې یو نظم شامل دی نو دا اوس دا اوس دغه انګرېزانو نه لکه دا خبره رول وچې ده نو دا زمونږ خپل خلک چې دي نو دا اوس زمونږ خپله لکه یو خو جبه به خپله شي لکه جبه خپله چې انګریزي جبه ده نو چې انګریزي جبه مونږ وایو نو د خپلو خلکو ذکر به پکې کوو. غني خان ویلي دی خو د پښتنو خبره کړی ده، د پښتو خبره کړی ده، نو دا بیا زمونږ د خلکو قوم ډېر آسانې شي. نو غني خان چې دی نو دا په انګلش لټریچر کې او انګلش لینګویج کې چې دی نو دا شامل شو، خو د دغه ترجمې په برکت باندې چې هغه ساده امتیاز چې دی نو هغه ترجمه کړی ده. تاسو
د پیلګرم د مال خو صاحبزاده صاحب د خدای خلری ژوندې لري، مال خو په خپل لاس په غم کړی دی، یعنی ساين کړی ما ته را لېږلې دی، او زه ډېر زیات مننه کوم. حالانکه ما صاحبزاده صاحب سره چې ملاقات نه لري شو، خو کله چې دوی د غني خان د کتاب په اسلام آباد کې په کابل کې بیا دوی هغه انګوریشن کوله مخکتنه، نو په هغه کې زه د شاندانه بیبي سره، شاندانه بیبي چې کومه ده دا د خدای خدمتګار چې کوم وزیر د بادشاہ خان سره نږدې د مانو زین نوموته، داغه نوسی ده د تعلیم وزیر چې وو د خدای خدمتګار په کې ده.
نه 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 نه، شاندانه چې ده شاندانه خدای غني خان لور ده.
نه نه نه، غني خان لور بل ده، دا شاندانه همایون ده. او دا د دې اغا خان د دې څومره سپورټ چکم پروګرام په افغانستان لپاره دغه هېډ وا، اوس هم نم خبر چې کابل کې دا کنه، خو اوس بیا صدقه جوړ کړی دی، کلتوري غونډه جوړی په کابل کې هم جوړی، په اسلام آباد کې، په پېښور کې جوړی، ډېر تکړه ده. ماریا عثمان د ور سره د فاروق اعظم صاحب کور والا ده، او دا د درې تکړه پښتني دي چې لګیا دي. او د وخت خورا سره دا کیږي، دا زما خیال مونږ خبره تقریبا را غونډ کړه، را روان خبرون لپاره تاسو بیا د بل کتاب او د بل هغه هغه انتخاب وکړئ. خو زین ته مې د دوه درې نمونه را لل، یو خو الایزا ګوسورد زما ملګری هم ده، په خبر تر راغلی و، جرنالیست و، هغه کتاب لیکلی د پښتنو ته، پښتنو ته چې سوکرا شي بیا په پښتنو مین شي، هغه کتاب لیکلی دی د پښتو په لنډۍ باندې، ډېر ښکلی کتاب لیکلی دی. مونږ سره پکې د ډیوه ملګري ورغلي وو، هغې په انټرویو کړې ده. د میجر راورټي په اړه باندې د پښتنو لیکوالانو تاریخ پوهانو ډېر ښه خیالات دي، د ده ذکر وکړو. د ده لیکل چې دي دا خپلو اورېدونکو ته، د ډارمس ټیټر ځکه چې ولی خان راته دا په وړمبي ځل دا نوم اخیستی وي، که هغه نوی پښتنو وي دا ستاسو فوکلور چې کوم دی، دا ولسي ادب چې دی دا به ورکو وي، دې پسې ګرځېدی. نو زم چې دوی ته به هم په یو وخت کې دا دغه خو الایزا خو دلته په نیویارک کې د ژوندۍ ده، نو دم کولی شو په ټلیفون ځان سره لږ وخت لروالو په کتابي ذکر وکړو. خو دا مو وی چې په ذهن کې لري چې دا هم پکې بیا ووایو. نور خو خپله خبره راغونډه کوي، ځکه دغه تاسو ډېر ښکلي دغه موکړه موازنه را روانې خپرونې لوه، څه بل څه موضوع ولټو که مو خوښه وي. سمه ده،
بالکل
بالکل. نو بس خوشحاله اوسېږئ، تاسو هم ډېره مننه ستاسو چې وخت راکوئ او تیار یې هر وخت، حالانکه ښه مصروف یې په میډیا کې، مصروف یې په سبق په کالج په دغه کې، استاد په حزبانی مصروف یې. ډېره زیاته مننه هم کوم ګران اوریدونکو، خوشحاله اوسېږئ، خوشحاله اوسېږئ ګران اوریدونکو. تاسو دغه موضوع د چا لپاره به کېدلی شي هغه نه و، خو دا موضوع به د هغه خلکو لپاره چې هغه سټوډنټان دي زیاتره، یا لیکوالان دي په ادب کې، یعنی اکیډمکس دغه کې ډیر زیات شوق وي، دی به ورته ډیر خوند ورکړي. زمونږ هغه اوریدونکو چې هغه ګندې دي موضوع باندې ډیر نه پوهېدلی ژور، نو که هغې نه خوښ شوي بخښنه ته غواړو، خو بهر حال کوشش وکړو چې داسې موضوعګانو تاسو ته راوړو چې ستاسو د خوښې. ګران اوریدونکو، د خبرونو وخت دلته سر ته ورسېده. زه او زما همکاره ناهید سحر ستاسو نه اجازه تخلو، زمونږ لخوا مو په مخه ښه.